د محدودولو په بدل کې په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی دا څرګندونې پرون په نیویارک کې کړې دي.
لنډ خبرونه مولانی سي اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ تاسو ته ورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند یې جوړوي.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ پنیخه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار عالم مومند سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزي لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کې دی شي. پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیر او د اسکایپ اډی لا ځان نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندۍ او پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00 14 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زمون سره ولیکه
0800220333
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ مون سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیستئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي صاحب او تاسو اوریدونکو ستړي مشي.
ډېر مننه تاسو نه. اوریدونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښم وي یو ریپورت لرونو لومبیا به دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. مننه تاسو نه. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو څه ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سربیره په کې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا ریپورت ورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو. کابو اویا تنو پوری ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړیکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرا د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لوی وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنویو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړي، نه په کلو کې او نه په شارونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې له دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو څو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زده کړې دوی سره شریک
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات مؤثر پریوت ډیر زیات مثبت پریوت. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري فقر د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اوردونکو لکه څنګه چې تاسو رپورټ کې واردلو چې په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سخت دریځ اړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نوزي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې د رپورټ کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډیرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي ځان د سماجی ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي د دې څه مطلب دی او څه وایي تاسو؟
بالکل صاحب نو خو د دې پروژې د دې پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې د مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي ولې وسلوال کېږي ولې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي د دې مختلف عوامل وو. ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویل یان ښیي ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار مجله په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي هغوی د ښارونو نه لږ دي هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي پخپل هلته نه دی پخپله وسله ورسره نشته ولې د قلم او کمپیوټر نه ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي ولې فکر نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانیم شو چې واقعا یو شمیر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو حکومتونو تر څنګ اوسېږي په حکومتونو ادارو کې خو فکران دوی تخریب کوي حتی سوله تخریبوي ځوانانو ته بده لاره ښیي.
نو تدبیر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجی ټولنو کې کار کوي نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی لري کڅنګه؟
نه سر په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه پاده استفاده کوي ناوړه استفاده کوي کني تعلیم کې خو تربيت کې به کمی وي تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه اتکړي دي دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو خوارد دي ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک د بیکاره شي یعنی دلته یو شمېر ځوانان وهغوی وي دا ځوانان بیکاره دي کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړی او سوال سره یو ځای کیږي یا فقر دی. ډیر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډیر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لار نه ده.
نو تدبیر څه پښتنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټي وی دی چې لکه بلې ځوانان پر دې خبريږي چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د قسمه قسمه مرزونو د مخنیوي دوایانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنې ځوانان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سټ چې د حکومتونو بي غوري د هغوی لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام باندې کوي چې تشدد او اکسټرمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارونه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات د دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسیږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبر هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅوندې دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي ده او راډیو ده او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه، یو اردوونکی دوی سره خبرې کوو، اصلي مشی څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي؟ ستړي مشی بیت الله صاحب، څه به ویل غواړي؟
او دا دواج دا څه د څو څوک غلط یار ته نه دی ونه کا خامہ تاسو یو کور کې شل کسانی ته نه
ها
او نو دا مثال بمباری ته هو ولا فتل اس کسان مرشي ته نه غبل کا څه به ضرور دی څه به کوي ته نه
مننه استاسنه یو مننه استاسنه یو بل کې دوی سره هم خبر کو. استړي مو شي څوک خبر کو څه به غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی، دا دنیا کې تاسو ویني دا ټول دنیا کې تشدد دی، خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي، او د کوم میډیا باندې دا خبرونه مزه اورو او دا ځوانان چې خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کیږي، نو په دې وجه باندې ځوانان بس دې طرف ته ځینو هغه خپل اسلام دین دفاع کوي.
مننه استاسنه. اوریدونکو د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګ د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړ خدي. نبی صاحب، تاسو د دوی د خبرې واوریدلې، نو پښتنه دلته کې دا راپورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې اتلس کسان دي او هغه مړ کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغوی نورې حواله هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسو چې ردی حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کی، خپل وطن وران کی؟ دې څه وایي تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي، موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډیر کار کوي، په همدغې برخو کې هم څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزیدي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ویلده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه دوی هېڅ اته نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنگ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپلو مسلمانانو ته دی، دوی خپلو پښتنو ته دی، دوی خپلو سیمو ته دی، د دوی د وسلوال کېدو زیان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغسې ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شوو ځوانانو زیانونه ډېر چاته اوړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان، آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟
قربان دشم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه شانتي ټولو لرو برو پښتنو ته پټوله پښتنه مینا سلام علیکم، خدای دیو کی چروغ او جوړ بوي.
مننه استاس نه حبیب مسافر رو د سعودي نه په خیر څه بول غواړي پروگرام
په دغه ټکو موافقه ما چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپل او واغې نه موږ تشدد راو باسو، موږ پښتنه نه کو. دا بالکل روغ خبره ده او 100% زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږمه، د ما 200 نمبر یې او د ستا 1000 نمبر یې، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل ځی ته ځان رسوم، خو ته ونه رسیدلی، ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زه لرم او په دې کې به دې کوم کار وکړي، زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشو موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکړي؟
مننه استاس نه. نبی صاحب که دغه پښتنه ځواب ورکړي.
بل صاحب، ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسیدلو لار وسله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي، دوی یعنې تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال را نه کړي دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوری تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو، ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلې دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي، هغه اویا نمرې وانخلي لکه دوی چې. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کې نن سبا دا حل لاره نه ده، او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
اغول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه ځکهون کې ولې یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل،
دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغسې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې علي څه. دا یو سیاسي نوم دی، دې ته باید څوک دا تېروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جن دی. دا دغسې نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډیږي وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده، یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ یو شي، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب، دا راته ووایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاص توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لدلو څخه منې کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور او پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نو په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم دته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنپ شوي دي. هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي، هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چاته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه کې وشي؟
بله اخري شیبې دي محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډیر زیات فعال دي، که فیسبوک ته، ټویټر ته یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا راته وایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه د رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې یو موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته دي. دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل نظام خبروي ډېرې پاره یې کاروي. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي، دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عدم تشدد دپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بله اخري شیبې دي، نو زما دغه پوښتنه وه چې د حکومتونه څه رول لوبولی شي؟ اکثر خلک ګیله لري چې پلانکې هیواد دا شي کې پلانکې هیواد دا کوي او پلانکې حکومت دا کوي او دا خو د ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولی، نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي، دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېږي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګنډه هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي؟ مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپله خپل مسؤولیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دی پارا یا ګورډونان سپاره دوی کار وکړي نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي عدم تشدد.
محمد نبی صاحب اخري شېبې دي ستاسې دا خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی و ځان د وسلوالو لاسونه بچ نکو نو خپل راتلونکي او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکي به څومره خطرناک وي؟
یو یو د ما پیغام دی ټول قبایلي سیمو ځوانانو ته همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دی او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغه سي تور تم کې ژوند کوي، همدغه سي یو بل به وژني او د دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي نو دوی د نورو ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، تاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه.
اذن کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی ورته مخه څنګه نیول کېدی شي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره لمومنت اجازه ورکړي. د لا پامه